السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ایزا صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14م کال د خبرګولي و ما د 2018م کال د 28م وړاندې په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي د مطالبه وره په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي.
قسم په خدای چې به نن غرمه ورځې د بلوت دغه دغه کلمه دی.
بس یې ازمر زاینه چې اخلاص کې موږ به خسته لسوي دا واره د لټپور ټپور
د افغانستان د ایس ایم ای لیداری د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای خلک وهڅول چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سي او رایه ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهر تبلیغ کوي خبرو ته اعتنا مه کوئ.
د ژوند رنګونه هم لرو.
دروازې جوړو او شرارې او ډبل بیټې او ټیل او صغیر ټکر نورې بل شی جوړو.
څنګه بازار هم څنګه دی؟
بازار هم ښه خراب شوی دی.
تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي، والی روغ پاتې. او د بشری حقوقو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمېر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای به ملی با عزت و احترام مپره راغلی و بخیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا تن نزی. افغانستان به انزوا نمیره. فصل نو مناسبات منطقه و جانی ماست.
اخو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره پوره ژمن پاتې کیږي او مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي امریکا د افغانستان په وړاندې پر خپلو ژمنو د درېدو ترڅنګ د دې هیواد ډیپلوماتیک او اقتصادي ملاتړ کوي. په یو بل خبر کې هم اوري چې د جرمني د مرستو ادارې یا جی آی زد هم په افغانستان کې د خپلو مرستو د دوام ټینګار کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهيم عبدالكريم اعلان په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده. دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سولې د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی چې په خپل اسلام سولې ته وایي. د همدارز ویلي په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګڼو مقرراتو یادونه شوې او همدا دلیل دی چې اسلام پر نورو حمله، د نورو روغتیا ته خطر پیښول او د نورو بیرول منع کړی دي. د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرم له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د تزیان نه دی اوخته.
سرک د غاړې بم د مون په موټوریس کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفر چې یو سکرتر دی او یو هم محافظ دا زخمیان دي. الحمدلله د مون خواته خیریت ده.
دا پیښه تېر مازدیګر د ننګرهار ولایت په شاه برهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والي له جلال آباد اسعدآباد ته روان و. د کاپیسا پولیس وایي د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د کاپیسا ولایت د امنیه قمانداني د مطبوعاتي څانګې مسؤول شایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو تېره شپه ملک طاهر ته په لاره کې ماین ښیو چې د چاودنې په نتیجه کې د نوموړي په شمول درې تنه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا به نن په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د سېشنبې په ورځ ویلي وو دا اونۍ به د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله په کابل کې د خپل هیواد د سفارت دروازې بندې کړي، خو تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. ازادي راډیو ته غوږیست. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې چې د دغه هیواد سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویشتي وه د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي او ګواښي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال رئیس مایکل پیج پرون وویل د ایران سپاهي پاسداران بې له دې چې ورسره حساب وشي 168 تنه ووژل، او اوس د ایران د دب خبره بې رحمان امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. د 2020 کال په جنوري کې د اوکراین مسافروړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون وویشتې ده. د الوتکې اکثره سپرلی ایرانیان، کاناډایان او ترلاسو ډیر افغانان هم پکې وو. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لوري د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کاله پورې، البته د 2020 کال تر پایه، د دوی د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړي دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهتره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول، او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعالې شوې وې. او امازون کمپنی وایي د هالیوډ ام جی ام یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې $8 میلیارد اخلي. مترو یا ام جی ام د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز بان د سینمایي فلمونو په ګډون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر مهم فلمونه جوړ شوي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو یې واخیسته، د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه، او په پام کې ده چې امازون په 8.5 میلیارد ډالر راونیسي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 21، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 20، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 20، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 18، او کندوز هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 20.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډیر کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه د سکال لپاره د 1.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په سلو کې 40 ورکړل شوي دي.
د کټوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځای شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې ته به نن غرمه روډیا د لوټه دغه دغه کلمه دی د نن غرمه روډیا په ولا د بازار سره سړی ما واسو وی بلاری روډیا په تړه کې مان ته راکوه سم په چا کې ګور دي زه دې ورولم چې د روډا بای چې ما مخ په ګور راولې
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بیزای شوی خلکو شکایت او ستونزی منی وای
ډیره بیزای شوی شکایت لري چې مشتبات عاجل رسیدګي وشي د ډیره بد وضعیت کې قرار لري خو متاسفانه د موسسات او سیستم اجازه نه ورکي د ورځې ډیر کم کسان سروې کوي په دې چې د موسسات او سیستم یا کوموچ دی کاری هغه اجازه نه ورکي د بنان مزا او د بیزای شوی خایشم داده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي نو درې میاشت بعد څلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی څه کې دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره د خپل د کورو څخه راوتلي دي ټول شیانې پاتې دی نو دوی هیڅ خوراک د شپې نه لري
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزادې کړي او امنیت دي ورته راولي چې خپلو مینو ته بیرته لاړ شي د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وای چې یو شمیر بې ځایه شویو ته مرستې رسولې دي په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره او چا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له یو لزر تر څوار لزر تنه بې ځایه شي د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپل مینو پرشودو تار شوی دي د کډوالو د لوی کمشنری برستيال شاغله موضوع وای چې د روان 2021 کال له پیله د کمشنری له سباندې یو له کورنۍ او بیسای شوی افغانانو سره مرسته کړې ده خو سش کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډیر افغانان به د خپل مینو پرشودو ته اړ باسي
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله چیړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا 13 بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي خو د سیشن بي پورس چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه یوازې یو ګوند پښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو تمه ده چې د سفارت سرلننه وتړل شي دا استرالیا پوزیشن دلی لدی پریکړه سره مخالفت کړی دی یا وای چې لدی سره په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنی شي دا استرالیا پوزیشن وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړون کې او سیمهیز مامورین وی ترڅو د بیړنۍ ویزې برخه فعال وي دا استرالیا سړی اعظم سکاٹ موریسن د سیشن بي پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ په دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو لامل وټړي او تملري چې سفارت په افغانستان کې د وشتې مودې په مخه بند پاتې نشي استرالیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو په خاطر امنیت ته اندیشنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وټلو وروسته پس نور خراب شي استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وټل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 میټول بهرنیو ځواکونو له افغانستان ووسی د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه غنې کې لیکلي دي چې د میل لومړی نیټې راپدې خو چې امریکایي پوځانو له افغانستان وتل پیل کړی دي د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لشتر لشه شپږ وشت امنیتی پوسټې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوې دي. د ورسپنې په باور طالبان د سیمې مشان امنیتی پوسټو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو. او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیستی دی. ورسپانې په میدان وردک کې د پولیسو د یو سیمه ییز مشر څلور دېرش کلن امام شاه ظفری خبرې راخیستې دي چې د مې په یولسم یې خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وی د طالبانو قومندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لس ځله ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو څنګه راته ووهه چې بې غمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بیرته یې خوشې کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والی رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو یو سلو لس تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې افغانستان د احصایي ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکونکي وایي لتیرو درې میاشتو راهیسې ماشونه نه دی ورکړل شوی. دوی دا کوي چې شمېرې سلګونو ته رسیږي. یو څو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ماشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار کوي او قانوني رخصتیانې هم نشي کولای. خو د احصایي ملي ادارې چارواکي به دغه ادعا ردوي او وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه او امتیازات په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایي ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د ان ټي ای برخې تخنیکي کارکوونکي دي شمېرې سلګونه ته رسیږي. د دې ادارې غړی عبدالصبر له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه درغلی او زیات مشکلات سره مخامخ یو. تقریبا هره ورځ 200-250 نفر موږ ته بایومیټریک او تای مراحل لپاره تذکرو لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصېږي. زموږ د معاش مسله هیڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکونکي احمد هغه هم له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت لري. نوموړی وایي له کار څخه یې کلک څار کېږي خو معاش یې نه دی معلوم.
در حدود سیمو میشه که ما ماش نگیم
شاو خواه دری میشتی که ایگی چه ماش مونه دی معلوم دی رستون زو سر مخیو ده بایومیتریک لپاره خود ماش هیچ کترک نلی دل که
جای رفتن هم میتونه ایران مدیم به کدام مرجی بری
ده برخنهی تسکیرو ویش بدی و رستوی که پا افغانستان که ده پراخیدو پا حال که دی انتردی چه ده احسای ملی داروی پا ورزنی دول زرگو نکسان بایومیتریک که ایگی. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایي ملي ادارې وایاند روبینا شهابی وای د ټولو کارکونکو ماشونه په وخت ورکول کیږي او لټاکلي وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اته یک موضوع ما نه داریم چې چند ماه ماش کسي
موږ داسې موارد نه لرو چې د چا ماش سومیاشتې پاتې وي، مګر دا چې د حاضرې مسله وي او کوم کس باندې قانون پلی شوی وي. اداره په هیڅ ډول دا خبره نه مني چې موږ په خپل کارکونکو لټاکلي وخت څخه زیات کار کوو
استفاده وکونیم.
دا په داس حال کې د شاوخه یو میاشت وړاندې هم د احصایي ملي ادارې د ان ټي ای برخې شاوخوا وسو کارکونکو د 5 میاشتو ماشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاری حساب کړی وو. له هغې وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شو د شاوخوا وسو کارکونکو د 3 میاشتو ماشونو د کوچنی اختر مخه کې ورکړل شول، خو د 2 میاشتو ماشونه لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې بسکل باغونو شپږ زره او شپږ سو بیلابیل دولت تازه میوي ټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسولانو په خبره دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه جریب ازمکه د مختلفو میوي باغونه جوړ کړي او هڅه کوي د غلړې لا پراخه کړي. اخو بزګر وایي ک بهرونیو بازارونو ته د تازه میوي د صادرات او له بهره د میوي د وارداتو مخاوني ولشي، نو هم به د کروندګرو اقتصادي وضعیت ښه او هم به په سوداګرۍ کې ډیروالی راشي. نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپه وایي سکل ننګرهار د تازه میوو لپاره غنی ده او په خبره چې سګنه کال به تر شپږ زره شپږ سو ټنه بیلابیل تازه ډول میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپای وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوې او باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفاشي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سترس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي، موږ باید 40000 هکتار باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مهوټ کړي دي.
د ننګرهار د کرنې او مالداري رئیس ناملا صافي وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوه ته خاو برابر ده، او وایي په همدې مخایل تیر څو کال راهیسی په کاما، ګوشتا، سرخروت، خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې خپایل ورکړي ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کړ د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خ بدیل دی، او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دادی چې د یو جریب د شفتالونه 200000 افغانۍ دوی اخلي، سکالی د خوګیاړو زمکنی توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی. که یو څوک اگاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دی، هغه بیل خبره ده کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدرات او د کوکنارو بدیل دي، بلکې داغه نه لوړ عاید ورکړي.
مسولان هله مند چې د تازه میوې په تولید سره بنه یوازی له بهره هیوا ته دراوارید دونکو تازه میوه مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرون کې او کروندګر بیا خپل خرات لونکي له بهر د تازه میوه دراتک په بندښت او بهرنۍ مارکیټونو ته د هیوادنۍ تازه میوه په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوه بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوه بڼوالۍ ته وهڅوونو، باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میوه جات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي، او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میوه جات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړې د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې له یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوه او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي، نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هر کلی وکړ. د شورا د ایران د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان رد کړي دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي، او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ویل چې خلک باید خپلې رایې وکاروي. نور حال په دغه راپور کې.
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده دردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپل وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ شئ او رای ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري، او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي.
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي ک د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتوري څخه به لاس اخیستی وو. د ولسمشر د انتخاباتو د یو شمیر دماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په اونې زغونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې و کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډیر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالي توب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نشیم. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهيم عبدالكريم په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې. د وزارت له لوري په خبره شوی اعلامیه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سولې د اسلام یو مهم اصل دی خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی. د جرمنی د نړیوالې پراختیا اداره جی ټی زیر غواړي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل د تزیان نه دی اوښته. په کاپیسا کې د یو کلی د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی استرالیا نن جمعه په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. او فیسبوک وایي ایران او روسیه د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دغو خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره او دارنګ د نورو راپورونو د لیدو او لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. پام دې سره رسیدو د دغه پروګرام د خبري برخې پای ته. اوس هم د ژوند رنگونو لاندکې پروګرام واوري.
د ژوند رنگونه
بسم الله الرحمن الرحیم زبان بسم الله دی او د کونړ اوسیدونکو د پښتد کلی فټانو ولسوالې او دلته پیلن په چاسره کې کار کوم. د دغه د کرزی د ور نه دی خلته کار کوم. تر اوسه په لګم نجاري
څه شي شي جوړې
دروازې جوړو شدارې او ډبل بیټي او ټیل او صغیر ټکو نورې بل شي جوړو.
څنګه بازار هم څنګه دی؟
بازار هم خراب شوی دی.
وجه څه ده؟
نو وجه دا ده چې یو خو چارواکي دی کې لاس لري چې کار د خلکو خراب کی. زمون نور دین کې خلکو صنعتکاران له کار پیدا کوي. زمون چارواکي چې زمون له کارونه اخلي او کارونه له بندي بس دای غټه وجه د ول پخه خامواد راته نه پرېګدي. پخه مواد هم نه انتقالېږي. دای غټه وجه د چې
لټکان دي سره بازار خراب
شي. بازار خراب دی.
مخ کې بم کار څنګه و د ورځې بم څو کولې یو دروازه هم خرڅوله یا ډبل بیډ څنګه اوس
د مخ کې مونږ ډېر تقریبا د یو کسر مونږه تل لس کسان یا ما ساتل لس کسان یو وخت کار کوي تیش کسان لس کار کولو د خلکو رونکو کار کوي ته د مکتبونو ټیکې جوړولې خو اوس هغه څه هم نشته دي. اسه ناس دي
و درس څو کسان کار کوي
اوس اوس یو کس کار کوي. امیم زوی دی بری کس نه شم ساتل دی وخت
یعنی کار خراب
کارونه خراب شوی دی
وخت نه څه ده
وختونه مې دا د چارواکو نه چې زمونږ په دې حال دې د دې معنی دې غم وکړي ول چې لرګي ټول وسوځېدل په یو ځای بل ځای په ارز واډه کې ګوري لرګي وسوځېدل کڼډګل کې وسوځېدل نشاګان کې وسوځېدل په چاسره کې وسوځېدل د دې نه خبره ده چې یو ستي جوړ شي او بار وځي او پیسې دې کول لرې
شي. دا دکان خو مور خسته ټول لرګي وسوځېدل
زما دکان هم سره دوه پیری وسوځېدل خو د هغې چې ګورونه مې ودی په سره سره لمدې ده.